دوی بجی شو احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې د شوان رنگونه پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه. ملګرو ملتونو نن ویل چې د افغانستان په شمال کې د بغلان په ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 260 دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ادارې یا IOM فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د جمعې په ورځ له سختو بارانونو وروسته په بغلان کې سیلونه وبهېدل چې له امله یې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د IOM د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم صافی وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډیر کسان سیلونه وشلی دي او شاوخوا 1.5 زر کورونه یې په دې سیمه کې یا زیانمن کړي یا یو مخ نړولی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې تیره شپه لیکلي دي چې په بغلان، بدخشان، غور او هرات کې سیلونه د سلګونو کسانو د مرجوب له سبب شوي. شاغلي مجاهد د تلفاتو مشخص شمیرې نه دي بیان کړي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې د سیلونو له امله ډیر کورونه تخریب شوي دي. یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری تیره شپه په اکسپانه کې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمېر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. نوموړی زیاتوي چې طالبان د دې پر ځای چې د ټولو افغانانو له ځواک استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي، د اقلیم د بدلون له امله دي له ویرانیو سره مقابله وکړي. د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیم بدلون له سبب راغلي دي. شاغل بنټ د طالبانو د حکومت له لوري د اوشمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي د اسرائیل پوسټ خبرداري ورکړ چې د غزې ترنګ پر فشار کې خپل پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتیرش پرون د کینیا په پلازمینه نیروبی کې خبري غونډې ته وویل پر افاکي وضعیت داسې دی لکه د تیغ د ژي سفر او په دې ترس کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي. ګوتیرش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ مسکني عملیات په دستر بشري ناورین سبب شو او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي زموږ هڅې باغې سمنه کړي. ګوتیرش بیا وویل تر 1 میلیون ډیرو خلکو رفته پناه وړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د جمعې پر ورځ د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. د دې مرستې خبر په داس وخت کې خپور شو چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې مخته شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنشن بي پرس خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زلنسکی زیاته کړه چې نوي امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمې روسي ملاتړ چارواکي وایي چې د اوکراینی ځواکونو د بریټ لامل پرولین کې شار کې د چیلوې وسخره لګیدلې ده چې درې تنه وژلي او وطن نور ټپيان کړی دي. د ماسکو لوري د دې بلتون غشتون کې سیمې مشه ناتالیا پاشینچکو او والي لیونیت یاس چینیک ویلي چې د جمعې د ورځې په روسیو کې د دې بریټ لامل پراخور لګیدلې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو نشي کولای چې دا خبر په خپل واکټوګه تایید کړي. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې په لوهانسکي د تیرو پر زیرمو د بریډونو راپور ورکول کیږي. پاسچینیک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل چې په دې بریډ کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ژوند رنگونه مو نن څنګهلونو ته ځنګړې خړه چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څه باندې 26 میلیون هکتار کیلومتر مځکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولې مځکې 1.5% کیږي. په سلو کې 15% ځنګلونه په هاراسیمو په تیربیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډیر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې درې د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیربیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډیر کم شوي دي. په روانه خبرونه کې به زموږ میلمانه درته ووایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د مځکې لپاره د سږو حیثیت لري. د پوهنتون استاد خالد ستانکزی چې د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص دی. استاد ستانکزی را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. اول به د ځنګلونو په اهمیت خبرې وکړو. که ځنګلونه نه وای څه به شوي وو؟
سلامونه اونیکی هیلی، تاسې او ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سروان صاحب، که ماته اجازه راکړئ اول عموما د افغانستان د ځنګلونو په اړه باندې یو روښنایي واشم. اوسنی حالت د افغانستان ځنګلونه او کوم وجه کوم علتونه ول چې افغانستان ځنګلونه دې وضعیت ته اوس فعلا رسېدلي دي، که مو اجازه وي.
مهرباني، ما غوښتل چې دا پوښتنه به خامخا کوم، خو خیر دی تاسې لمدې ځای شروع کړئ.
هیله کوم سروان صاحب، د جان دبلیو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړی، او په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې دوی په دې مقاله کې اضافه کړي چې له 1990 نه تر 1990 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د تورستانو د جذب او توجه وړ مرکز و، اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت د رامنځته کېدو سره او لغنه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنگونه په دوامداره توګه په افغانستان کې، مونږ خپل ډېرې ملي شتمنۍ له لاسه ورکړې، خصوصا یو ډېره مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلا افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې چې سوی ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 نه تر 1.2 میلیونه هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کېږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو، او له دې مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3 تر 4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل له نظره ډېر متنوع دي، چې ډېری دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر له سطح څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، همداسې کمربند چې پورته ځي، د بلوتو، نختر، ارچه او مخروط ځنګلونه یا مکسټ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 زره مترو ارتفاع ته رسیږي، پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلفو ارتفاعاتو کې تیت دي، چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطعه له 2000 کالو راهیسې ادامه لري، اما دغه لړۍ د 1999 نه تر 1999 کلونو په منځ کې زیات شو. څو علتونه درلودل سروان صاحب، چې لومړی علت یې په افغانستان کې د لرګیو قطع او قاچاق ګاونډي هیواد پاکستان ته دی، چې لوی علت یې نارامي او محلي زورواکي ده. ګرچې تیر نظام حاکمیت په دې سیمې کې یا نه یا ډیر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شو چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سیمو کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت په اړه اوس ما تاسو سره
ډېره مننه استاد. په همدې ارتباط د دې لپاره چې څومره خوشبیني موجوده ده، د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې وایي ځنګلونه په خپله وده کوي، که انسانان پکې مداخله ونه کړي یا انسانان یې قطع نه کړي، په خپله شنه کیږي او لویږي او وده کوي، ورځ په ورځ او کال په کال پراخیږي. څومره هیله شته چې د موږ ځنګلونه که په همدې اوسني شکل سره چې تاسو اشاره وکړه چې اوس یې د بې درېغه قطع کېدو مخه نیول شوې ده، د بیرته پراخېدو احیا کېدو امکان یې څومره دی؟
عموما موږ ځنګلونه په درې ډوله ځنګلونه لرو، چې یو هم بکر ځنګل د یوې طبیعي ځنګل د او بل هم مصنوعي ځنګلونه دي چې طبیعي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په ذریعه باندې ترلاسه کیږي او بکر ځنګلونه چې کوم نشي طبیعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کیږي اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم او غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي نو دغه ځنګلونه کیدای شي چې په طبیعي ځنګلونه بدل شي خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فیصد ځنګلونه چې موږ فعلاً لرو دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نورو مافیاو په ذریعه باندې قطع کیږي یو مداخله ده بلکې دا ځنګلونه اوس هم په قطع کیدو روان دي موږ هیله کوو چې یو څه وخت مخکې هم موږ بعضې ځینې راپورونه ولیده د سوشل میډیا کې چې بعضې ځنګلونه زموږ قطع کیږي بالکل ځنګلونه که چیرې د انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نه وي خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې نو دا ځنګلونه کیدای شي په طبیعي شکل باندې خپله دوباره ریجنریشن وکړي او په طبیعي شکل باندې رشد او نمو او
استاد د مشت څنګه یو بل بختي هم داده چې یو خولوی خو قطه کیږي لبل خو ورونه پکې بللی شي پرې ورستوي کلونه کې څو څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول ډېر ساحل ځنګلونو پاک شو بیخي دلته هم توجه ډېره پکار ده ځین خلک چې مثلا ځنګلونو ته ور کې بدلی توجه نه کوي شاید هم اکثره ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګېدلی وي
بالکل سروان سب تاسو زه هم نظر هم په دې اړخ کې اما د ځنګلونو کې د اور لګېدنې تاثیرات نور هم اقلیمي بدلونونه هم دي خصوصا د انسانانو د فعالیتونو په پایله کې موږ ډېر زیات ګرین هاوس ګیسز یا کلایمیټ اکټیو پولوټنټ نن سبا ورته وایي دا ډېر سخت زیات دی صنعتي فعالیتونو په پایله کې تېرو 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړي دي دا هم یو علت ده چې وچکالي ده که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کیدای شي په همدي او غیر همدي شکل باندې اورلګېدنه رامنځته شي نو د دې لپاره ښه دا وسي ورښتنه وسي او هغه کړنې هغه فعالیتونه کوم چې په ځنګلونو کې د اورلګېدنه رامنځته کیږي یا هم کیدای شي لکه شاخه بودی وکړو یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم چې په ځنګلونو کې د اورلګېدنې سبب کیږي موږ د هغه په لمانځه وړلو سره یا لرې کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو همداراز اقلیمي بدلون چې مخکې مې هم ویلي او د دې تر څنګ همدي او همدي کارونه ځینې فعالیتونه هم په ځنګلونو کې د اورلګېدنې سبب کیږي
تصویر چې په غیر عمدي ډول هم په ځنګلونو کې اور لګی شي یعنی څنګه برېښنا او تالند سبب کیږي که کوم بل څه
بله برېښنا او تندر هم ده او د دې تر څنګ د ورښتونو نشتون ځکه په ټیټه سطحه کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي بلکې نور نباتي ونې بوټي نورال پیشکونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري ځکه د دیغل الته غوی ته دی او بو د نه رسیدنه له وجې نه نو دی ولګیدنه سبب کې ځکه هغه وچی ګالته نو دا ولګیدنه را مسکیږي او همدارنګه د دې کلی وسیدونکو په کلی او اطرافو کې کوم چې کې غوی د معیشت لپاره د ځنګلونو استفاده کوي دوی هم په ځنګلونو کې ور لګوي کې د شي اضافي مواد یا بشر د ریسوزي بل اخره ځنګلونو کې ور لګیدنه را مسته کوي خو په طبي شکل باندې یو تندر او برېښنا هم ده چې دا هم د ور لګیدنې سبب کېدای شي خوشبختانه که چېرې ورښتونه وسی نو د ورښتونو په پایله کې دغه د ځنګلونو پاڼې کولی شي چې د اوبو دی او بو جاس د سمکیلانی صورت ونیسی او بل اخر ته هم مرتبه کی او ورلګیدنه رامست نسی
بله سب ډیر مننه یو اوریدونکو تیار لرو مخکتاری چې ورته اعلان وکړو اول بده تفرش مهرباني کوي صاحب
ډیر ځات مننه شغل سروان صاحب تاسو تم درنګ د درجه ټول اوریدونکو ته مننه سلامونه پدې لرم
شه سلامت اوسئ مهرباني کوي
ډیر مننه ژوندۍ وسیته چې د موضوع پکې کوم د ځنګل اړوند
به او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري، ولې درته اهمیت لري ځنګل؟
ډېر زیاته مننه ده چې رښتیا هم ځنګل ډېر اهمیت لري، خو عمده ستونزه یا زموږ په سیمه کې لویه ستونزه چې هغه د دلته د هلمند په سیمه کې، زه اختر محمد خادم د هلمند واشر ولسوالۍ ته
مهرباني.
ځنګلونه چې د پخوا په پرتله باندې، یعنې څومره چې پخوا په دې سیمه کې ځنګلونه وو، اوس د ډېرې هغه سیمې چې دي د ځنګلونو څخه پاکې شوي دي. یو لویه ستونزه دا ده چې حکومت مو نه و جوړ په دغه حالت کې، خلکو وړل هغه اسودبل یا داسې ځایونه مو هم لیدلي چې هغه لوی ځنګلونه وو، دغه کلیوالي خلک به اکثره ورڅخه بېرېدله، په لوی لاس به یې اور ورته واچوي، تر ډېره راته پورې وچکلي هم وځپله. خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید اوسنی حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي، که څه هم دا اوسلنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه
څخه. یو بل اورېدونکی هم لرو، تاسې ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. حاجي توخیم د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه
مهرباني
توخیم په اړیکو کې هم تاسې او ټولو مېلمنو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه. ځنګلونه خو رښتیا هم د وطن او د محیط او د چاپیریال لپاره ډېر مهمیت او پیدامن تمامېږي، ځکه چې دا چاپیریال سمی هوا صافوي او د وطن لپاره نورې ناپې هم لري، لکه محترم مېلمانه صاحب چې اشاره ورته وکوله. خو متاسفانه چې زموږ په وطن کې انقلابونه رالو، لکه څنګه چې مخکې اورېدونکي له هلمند څخه وویل، په تېره اداره یا حکومت کې رښتیا هم پاملرنه نه ورته کېده، ځکه چې جنګونه وو، سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وې، خاصتا صحراوي. او طبیعي خبره ده چې ځنګلونه اکثره په صحراو کې، زموږ په وطن کې یو غر ده د کورغان په نامه سره یادیږي، نو ډېر مهم غر ده، دا ډېر ښه مهم بوټي درلودو، ډېر ښه ونې پکښې وي. خو دا ټولې په هغه وخت کې خلکو اره کړي، خرڅې کړي، راوړې بازارو ته، په مقابل کې نورې هم نه ورته شوې، بس دا تقریبا نوي پیسه ده ختم شوي دي. خو خوشبختانه الحمدلله چې اوس په اسلامي امارت کې ټینګ بندیز ور باندې لګېدلی دی، هیڅوک نشي کولی چې یوه ونه اره کړي یا یو سکې چیرې ثابت شي، هغه ته به اجازه ټاکله کېږي. او بل انسانان هم ډېر سو، ملت او وطن کې انسانان ډېر دي، نو دا د بوټي ضرورت لري. او بل ټولې سیمې اوس آبادې شوې، په دې باندې نور داسې زراعتي شیان کرل کېږي، لکه غنم و زرې وشان، دا هم یو څه سبب د کمبود سی. خو بیا هم دلته په دا رودبارو سیمه کې په ردو کې خلک ونې ږدي، نو استفاده ځینې کوي، چې اقتصادي استفاده هم لري، چې تهران ځینې جوړوي. او بل دا اوبه په ګرځي، دا ځکه هم په خوندي کې یو قسم ونې دي دلته د ولو په نامه یادیږي، نو دا هم د زموږ د ترنک پراده کې کله کله زه وینم، نو دا هم اوس کرلې شوي دي. نو تر ډېره حده پورې اوس بیا هم نظر ورته شوی دی، انشاءالله پاتیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي. او له میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې ځنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکوله، حکومت څونه قدرت لري او څونه پایدمن تمامېږي، چې دوی څه اقدامات وکړي، او ملت لپاره څه پکار دي؟ عامه پوهاوی نه لري، پوهاوی نه لري، پوهاوی نه لري، دوی په څه چمپو شي چې د ځنګلونه او دا وساتي او خلګو نوي شان کښېږدي، نو دا زما پوښتنه دي.
کور دې ودان، سلامت اوسئ. استاد، کله دې روسي اوریدونکو شروع کو، دوی وایي چې حکومت ته څه پکار دي او آیا توانې لري چې ځنګلونه احیا کړي، او ملت ته څه پکار دي؟ ملت خلک څنګه باید پوه کړل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي؟ باید ورته وویل شي چې ځنګلونه دا ګټې لري، تر څو دوی توجه ورته وکړي، که څنګه؟
بالکل سربان صاحب، د ځنګلونو ساتنه نه تنها یوازې د دولت مکلفیت، بلکې د ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده. خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع دي کې ډیر ولسونو ونډې، ځکه هغه محلي خلک دي، هغوی قطع کوي او غیل فرعی محصولات او اصلی محصولات زنگونونو استفاده کوي او بالاخره نور مافیوی کوم قشق بران شدی چې د هیواد نه یا د فرضي کرخنه اخوا ته بهر انتقالوي دوی پکې لاس لري. او بل دولت هم ډیر ضروری ده چې موږ ډیر ښه او مجهز ښه قانون لرو د زنګونونو د ساتنې او دغه برخې کې باید هغه تطبیق شي. او خلاصه ځنګل که زه دغه ګران اورېدونکي ته تاسو د ځنګل خلاصه شکل ورته وپېژنم، ځنګل موږ هغه نباتي ټولنې ته ویل شي کوم چې هغه سیمې کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت دغې باید یو ایکر یا دوه جریبې نو شامل دي، ونې بوټي او پیچکونی وي، نو دغه ساحې ته موږ ځنګل ویل شو. او همداراز بالکل د دولت ونډه پکې ډېر زیات ده، د ولسونو په ګډه همکاري او د ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکولی شو د خپل د دغې ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنه وکړو. او د دغې شلله الحمد وسخو په ټول هیواد کې سوله او امن ده، نو انشاءالله مطمئن یم چې دولت به د دې برخه کې حتما جدي اقدامات کوي. او ما د ولسونو رول او ونډه هم ډېر مهم ده، دوی باید له دولت سره خپل همکار واوسي او د زنګونونو د ساتنې او مراقبت وکړي. تاسو باور وکړئ سروان صاحب، موږ تیر کال د پوهنتون د رهبرۍ له طریقه موږ نورستان ته زنګونونو ته کوناړو نورستان زنګونونو ته موږ تللي وو، خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د زنګونونو هغه طبیعي ایکوسیستم دغه لیدل لپاره بلخه نورستان او پارون ته لاړو. البته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت وکړه د سپورته اتفاقاتو په سیمو کې ځینو ځایونو کې ځنګلونه قطع شوي ول، ګرچې نورستان مرکز فارون اما په بعضو برخو کې ځنګلونه قطع شوي وو چې ارچا یا سیدروس دیوداره دا ډېر مایوسونکي وو. او هیله مې ده چې ځایي خلک یا هلته پرورستانو کوم مسؤولین دغه ولایت دي نو دغه ټکې ته ډېر پاملرنه وکړي. او بېرته به راتګ سره هم موږ په دغه مسجد کې د لارې موږ ډېر داسې وسایل او تجهیزات ولیدل چې د زنګلونو د قطع کولو لپاره د هغوی د بسته بندي او د پروسس لپاره موجود و سی د ډیر واقعن د دونکو نو هله مې ده چې دولت
یو بل اوریدونکو ول
صرف دولت او کاري مخنیوي کی
مخکې یو اوریدونکو ول چې توخي صاحب ول چې وای ځنګلونه خو نیوي فیصد وهل شي د دې خپل ولایت زابل خبره کوله، لیکن وای خلکو وس په خوړونو کې ونی شي. آیا دا ونی د ځنګلونو ځای نیولې شي؟ اغه تشه چې د ځنګلونو د کمبود لکبل را مست شوه ده اغه ډکول شي.
بالکل موږ مخکې مې سروان صاحب لکه چې ویل چې موږ عموما په دې ځنګلونو لرو، یو بکر ځنګلونه، طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه. نو موږ کولای شو مصنوعي ځنګلونه بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډول دي، یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي. چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نه و کارل کی او غشیم کی، نو بالکل کولی شو چې هغه نوې انتخاب کو چې غشیم سره باید توافق لري، محیط شرایط سره توافق لري، همدارز هغه نوې ارتشي اقتصادي ارزښت ولري، همدارز د غشیم چاپریلی شرایط ته باید جوابګوی وي، نو محیط سره توافق لري. او د دې ترڅنګ کچیر غوړ بونګه مصنوعي ځنګل جوړ کو، دا هم ډیر مهمه ده چې ځنګل باید مهم دغه ونې باید مهم بیولوژیکي خصوصیات ولري، لکه چټکه وده باید ولري، همدارنګه مقاومت ولري د اقلیمي شرایط سره کې دي ډیر زیات ګرموالی او ډیر زیات یخوالی سره، او همدارنګه امراض او وفات سره ځکه هغه یو ژوندی موجود نو حساس دي د امراض او وفات مقابل کې. او بل ډیر مهم خصوصیت دغه ده دغه هوادوال شاته غواړي چې مصنوعي ځنګلونه ته جوړ کړي د ښه نظر دی، بل تخنیکی خصوصیات هم باید مد نظر ولري شي. دغه ونې شالته دی کینی باید تخنیکی خصوصیات مهم لکه سیدوالی باید تنی سیدوالی وي، لرګای باید ډک وي، همدارنګه فرعي محصولات ولري، نو سه دغه خصوصیات دی مد نظر ونی شي دغه سیمې لپاره بالکل ښه اقدام دی. نو دا هیواد دا وطن د موږ ټول د باید هر نفر هر ولس هر غړی دي زړه وسوځو او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راځي نو چې باید دولت د هر څه ساتنه وکړي. موږ هم باید په دې کې خپل ونډه باید ولرو.
بله ډیره مننه. سلامت اوسئ او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام
محمد جان دکاندار ولا ستا تاسو نلمت او شما راغور ټول اوردو سلام
علیکم
تاسو ټول چا
کور دی ودان محمدی صاحب مهربانی
دغه سروان صاحب کینه د مشمو زو دغه کړه د نلمت او ماتاتو وامه زغلول خودی چې دی اخو په راغبم به ستوک نظر در کوم دغه ورکه مرغان دی وروره په دغه وسش کال د بارانونو وسول د وطنونو نه د منظور نه د ورودونو ډاکټر باغونه شنه دي. الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دغه ورکه مرغان دی د بلبل په نامه مر په کندهار کې ډیر ګران خرچي او ډیر نه ولاده وبالا خو غریس کې خبرې کې دغه کې اریس کې هغه په کندهار کې ځای ولاړو ما یو څډر ته ویل ول لف نیاز مر په علاقه کې په غنده په لسوادي کې په جوړ د خلکو یو ول وروره دغه مرغان نه سره ولې شهر ته خرڅي د خدای لري نفس دې ورو ده دې مرغان دغه مرغان دې سره غان دغه د دې د چشان شپې دې دا ستز درځه ستز پر دامه اسلامي امارات راخو چې د خلکو مخنیوي وکړي وروره رقم هم کم مرغان دې نه سره کندهار شهر ته ورو خرڅي پاکستان ته ورو خرڅي دا خو دا نفر دې مرغان ورو کوي خو دا دغه سروان صاحبن دا زنګلونه چې څه کار خو کاله باس نن نن ما ته واچې دا درخت د خارج څخه یا دا یو رقم درخت څه څه دغه کړي د داخلو ته دا درخت څه دی دا درخت څه سایه کوي دا درخت څه وصول کوي دا درخت څه د وطن په باتی او دغه کاسیه د اوبو د حالت چې د ازمر د کاسیه د اوبو دغه ور نن ما ته چا وله روان صاحب وله ولده سړی باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 50 متره د اته برګولګه د باغ یو دین زور باغ او شې زره وغوړین زره کول شو څه په راغې چې دا د توجه د امارات ته وکی د روټ څه کا د ارغنده روټ به خې انتیادر باغونه ډیرم ځکه یو خارګ یو لا تبا او برباد
ډیر مننه
چې
سید مننه مننه مرغان هم له ځنګلونو سره ارتباط لري او دا ټوله چې د برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیر نه پاتې کیږي. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو زن راو پیژنې آزادي رادیو
مننه. اول خو تاسو ته د آزادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدمونو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ. مهرباني.
زما سب دغه دغه پښتنه دغه چې دغه زنه زمکه کې د وسازانو د پښتنه دغه چې په
زو متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر تاسو بیا څو شیبه وروسته دوباره تماس ونیسی. استاد مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې په بیلابیلو ځایونو کې هغه در سره شریکوم او بیا به په هر برخه باندې جلا جلا خبري وکړو. د ځنګلونو د اهمیت او د ګټو په ارتباط وایي ځنګلونه د هوا له معتدل کولو سره مرسته کوي. ځنګلونه د سیلونو مخه نیسي. ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخه نیسي. ځنګلونه د ورښتونو له زیاتېدو سره مرسته کوي. ځنګلونه هوا صافوي. ځنګلونه د ځمکې د ښویېدو مخه نیسي. ځنګلونه د شدیدو بادونو مخه نیسي او ځنګلونه ترمزک لاندې اوبو سچې سره مرسته کوي چې لوړ شي. ځنګلونه ډېر اوبو جذبوي او هغه اوبو چې پیزیات شي هغه د ځمکې لاندې جذبوي. د ځنګلونو په برخه کې دام ویل شوی دی چې وایي د خاورې ساتنه کوي. ځنګلونه چټله شوی خاوره پاکوي. زهري مواد لري کوي. د هوا له ککړتیا سره ډېر زیاته مرسته کوي. تبن چې هوا تصفیه کوي صوتي ککړتیا هم کموي. نو د سي ډيري ګټي ځنګلونه لري او مخکمه دي برکت خبره وکړه. د زموږ خلک یو شي ته وای وای دا برکت دی دا برکت نه لري دا ام دغه برکتونه ام دغه شاندي او په حقیقت کې نو که اول دا وای چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي ما خو ول لیکن دا به تاسو ورته توضیح کړئ چې په څه شکل سره دي هوا له تصفیه سره مرسته کوي.
مننه سروان صاحب. د معلومات هم د ځنګلونو د احمد او د وی ګټي پاره تاسو په خلاصه شکل ویل یو دی هوا د تصفیه کولو په اړه خصوصا کاربون ډای اکسایډ چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپل هوا ته تنفس او هوا ته خبرو او مقابل کې اکسیجن تنفس کوو. موږ دا کاربون دای اکساید هم دیو د گرین هاوس ګیسز یا کاربون اکټیو پولوټنت ورته وایي چې د ځمکې د ګرمیدنې سبب کیږي. دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې ستوماټا موجود دي. ستوماټا وې د ګارسل په سمون په خل شي چې دغه کاربون دای اکساید دوی جذبوي او بل اخره د لمر وړانګ او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پانه سانتا ګلوکوز جوړي او په لخره موږ ته اکسیجن راکوي. نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کې تاسو په ناری کې یو روښنايي واشم د خبره کې یو بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا د دې تر سره شوی چې خي یو رسیدلې ونه یو میچر شي ده دې په کال کې کولای شي دغه ونه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید له هوا نه جذب کړي. چې دغه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید یعنی کله چې یو موټر یو زره یو سلو اکسره کیلومتر مزل وکړي دومره کاربن ډای اکساید تولیدوي. نو دغه ونه یو کیلوګرام اکسیجن د کاربن ډای اکساید د جذب سبب هم کیږي. همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي پکې یو رسیدل ونه یو میچل ونه چې د دې مختلفو تعریفات او اف او او اف ان مختلفې دارو کړې ده. چې ونه رسیدلې هغه ونه ده کوم چې حداقل باید د ارتفاع یو برهنا یا لوسه اولري او ارتفاع حداقل 5 متر یا هم مساویل 5 متر پورې وي. نو دا یو میچر یا رسیدلې ونه ده. نو دا ونه کولی شي چې زر مرتبه زیات معلق ذرات چې پارتیکولیت ماتر ورته وایي چې معلق ذرات ګرد و غبار د دې جذب سبب هم کیږي. همداراز د اوبو د جذب لپاره تاسو ویلي سروان صاحب تجربه ثابته کړې چې یو لیتر اوبو نفوس په ځنګلي سیمه کې اوه دقیقې وي یعنی ډیر چټکه توګه دا اوبو جذبی چې د سره دی واټر ټیبل او دی اکوئفر د سپیکلاند او بوسر کومه کوي. همدارز کچیر دموګه مقایسه کو دی زراعتی زمکو سره عموما په زراعتی زمکو کې شپږ سلوې کې دقیقې وي د کو کې یو لیتر اوبو جذبی او هغه سیمه چې هیڅ نباتي پوخخونه لري نو یا ځنګلي سیمه نیوي نو هغه جوړ کې معمولا د یو لیټر اوبو جذب څلور ساعت او شپږ دقیقې نشي ساعت اوبو جذب شي. نو ډیر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پرختیا شي چې موږ وکولای شو چې اوبو د یو لیټر اوبو جذب کیږي نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تقوی سبب کیږي. نو همداراز ځنګلونه په صلح کې د هیواد یو خکلاوي او د وحشي ژوو د حفاظت او د ساتنې د هغوی پناهګاوي. نو څنګه خپل یو ایکوسیستم نشي ژوندیو او غیر ژوندیو بایوټیک او بایوټیک برخه سره جوړ شوی ده چې دغه ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل د طبيعي تعادل ساتي. نو
دغه تاسو د څارویو د حیوانات یا د ټول د انسانانو د ژوند لپاره د چاپیریال لپاره د ټول په کار دي. شاید ځینی خلک په دینی خبر چې دا څه معنا لري. دا یو بل مسله چې ما اشاره وکړه د زموږ خلک اکثرا لوچکالو ډیر زوري شي او کړي شي چیرته چې وایي څنګه ډیری الته ورختونم ډیر وي همداسې ده.
بالکل سروان صاحب ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي دلته دوی ترکیبي ژیي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې اوبو تبخیر کی فضا ته او دغه اوبو تبخیر کی نو دغه تبخیر په پایلې کې هغه ساحه شاوخوا سیمه دي چې مرطوبتي او دی ورختونو امکانات جذبې ځکه د مایکرو کلایمټ سیمه رامنځته کوي او دی ورختونو سبب هم کیږي او ساحه مرطوبه کوي. او که چېرې دغه سیمه کې ځنګلونه نه وي نو ساحه معمولا وچی وي یا په ژمي کې یا خاطر دی وی په وړي کې ګرمي دی وی چې دا د تودوخه هغه سره هم کومه کولای شي. نو څنګه نو استاد
په دې وروستیو ورځو کې چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښتونه وشول او سیلونه راغلل، کم توجه کړئ ټوله اوبه خړې اوبه دي چې هغه د ځمکې هغه خاوره همدا سیلونه ورسره وړي، او زموږ د وطن اوبه خو اکثره ګاونډیو هیوادونو ته ځي، همدا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډېره ګټوره خاوره ده، کنه د زراعت لپاره هم وایي. که چېرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کېږي، هغه د دې چانس کم وي چې سیلونه ورسره یوسي، او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه، او له بلې خوا د سیلونو مخوای نیول کېږي، ځکه چې همدغه خاوره خو بیرته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټوله ډکوي. که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، لکه مخکې مې یادونه وکړه چې ځنګلونه په اوو دقیقو کې د یو لیتر د اوبو جذب لري، ظرفیت لري، نو خامخا کله چې باران ورخ کېږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبه جذبېږي، نو نه پرېږدي چې اوبو د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبو مختلفو لارو نه جریان پیدا کړي، بالاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بالاخره داسې راټولېږي او جای کېږي او سیلاب رامنځته کوي یا فلډ رامنځته کوي. نو دغه نباتي پوښښ د ځنګلونو یا د ځنګلونو موجودیت د دغه د اوبو د جذب سبب کېږي. او همداراز یو بل شي د تاسو د دې یادونه هم وکړه چې د خاورې یا د خاورې تخریب یا سایل ایروژن مخنیوی هم کوي. نو بالکل، ځکه ځنګلونه خپلې د ریښو په ذریعه باندې چې ټاپروټ او فیبوز ریښې لري، دغه ریښو په ذریعه دغه خاورې دوی کلک نیسي ریښو په ذریعه، نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصل خیزه ده یا ټاپروټ چې هغه معمولا او هر ځون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي، نو په دې کې دا هم همکاري کولی شي د دغه ځنګل.
بله، او همدغه خړه چې ده عموما ویالې ډکوي، بندونه ډکوي، هغه بند چې باید شل دېرش کاله څلوېښت کاله عمر وکړي دغه عمر ورلنډوي، خصوصا هغه بندونه چې د برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي. په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو، تاسې له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو، د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص او د پوهنتون استاد خالد ستانکزی زموږ میلمه دی، همدارس پوهنمل دکتور مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و خو متاسفانه تر دې دمه یې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې تلیفون ته ځواب ووایي. که زما ږغ اوري نو لطفا تلیفون ته دې ځواب ووایي. تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي خو تر دې دمه نه دی برلی شوی. ور به شو اوریدونکو ته مهرباني کوئ آزادي راډیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې دا ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم به هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي، ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده، الله دې خیر درکړي. او سلام ملمنو ته وایم سروان صاحب محترم، را به تم دغه ځنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره چیرې کوم. سروان صاحب محترم، دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شایسته شایسته ځنګلات درلود، یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینې زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله. مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي مځکې ځینې جوړې سولې. دلته د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترم د اورېدونکو زما ځاغه اورېم ډېر شایسته شایسته ځنګلات درلوده، یعنې په ډېر وې دغه چې د غوبو بوتو، یعنې د ځنګلاتو سروان صاحب محترم چې هغه وحشي حیوانات دلته په دغه ځنګلات کې پیدا کېدل، د دې پاکستان د خواص په کاروان صاحب محترم یو رقم مرغۍ رالی، یو رقم شایسته شایسته مرغان براله په دغه ځنګلات کې بشپې کولې. دا د سیند پر غاړه باندې خورا ښه خوند کوي، دا د سیند ښکلا مثال د خبرو شایسته کړی و سروان صاحب. خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبرو د ځینې زورواکو د لاسه ووهل سوله. اوس که راشي سروان صاحب محترم د خپل د سیمې انځور درکړم، یعنې د ځنګلات څه نښه او نشانه مرکه ده، اګر سره سړی نه وایي چې دلته یو وخت ځنګل و او که نهسه. نو د میلمنو سه نن مثال د خبرې دا پوښتنه د سروان صاحب محترم چې څنګه کولی شو چې دا عامه خلکو ته پوهاوی ورکړو، چې مثال د خبرې دا ځنګلاتو پاک له دې عامه پوهاوی ترلاسه کړي، خصوصا دلته په ټولنه کې خدا شي دی په کلیو بانډو کې سروان صاحب محترم زما په فکر باندې دنیا علما چې دی ډېر ښه رول لوبوي، چې باید چې خپل مقتدیان ته نصیحت وکړي، واز ورته وکړي د ممبر د سره څنګه چې مثال د خبرې د ځنګلات د سیمې د ښکلا د پاره همداسې مثال د خبر د چاپیریال د پاره ډېر مهم رول لري څاروان صاحب محترمه. نو رسنۍ هم په دې کې خپل رول لري څاروان صاحب محترمه، چې رسنۍ مثال د خبرې دا شایسته ډرامې جوړې کړي د ځنګلاتو، چې مثال د خبرې داسې ځنګلات چې داسې ګټه لري د روغتیا د پاره. نو رسنۍ هم مسؤول دي او د میلمنو سمې دا غوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې په ټولو کې مثال د خبرې د خلکو د عامه پوهاوی ورکړو.
بله صحیح ده، ډېره مننه. تاسو ویل چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي. تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې ملا په منبر دې اړه څه ویلي وي؟
ته باور وکړه سروان صاحب محترم سیمې دیو عالم د خپلې تخاورې دلی او دا چې دی اصلي رول چې دی په دې کې د نوې علما د شروع له بایت سروان صاحب محترم د افغانستان اسلامي ټولنې د تدو خلګو شه باور کړی ته علما او کوي چې او بل سروان صاحب محترم د نوې علما په ار بخش کې، یعنی یوازې ځنګلات موضوع نه د ګوره دلته په علمي ولایت کې د ولورو موضوع چې د سروان صاحب محترم کتم د اساس د موضوع دغه نه ده، د اساس د خبرونه موضوع نه ده. خدا چې د علما او رول پاره مثال د خبري خبره یاد سول دلته ولورونه چې ډیر دي اندازې زیات اخستکیږي، یعنی شر لا کډی شر لا کالداري د یو خور پر سر باندې اخستکیږي. نو په دې کې باید په ار بخش
کې په دې برخه کې فکر نه کوم چې خبري نه کړی اتمن به په دې برخه کې خبري کړی وي. خو خیر، ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو. ژوندۍ اوسې بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو؟
زبیر الله هم د لوګر ولایت څخه.
مهرباني کوئ زبیر الله صاحب.
سروان صاحب سلامونه تا ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوال ته شنه ما غږ دا وسوري.
سلامت اوسې ډیر مننه.
دغه د ما موضوع هم په دغه ځنګلونو پورې تړاو لري. شي ما ډیر غوښتل چې په دغه شې زمينه ما ته مساعد شي چې د خپل غږ وباسم تر څو دغه مسولین واوري او په دغه باره کې جدي اجراءات وکړي. چې موږ هر کله اعلان اورو وای په اعلان کې چې یک نیل به خود بشان یکی برای وطنت، خو دغه د موږ بزګران دي دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوی هغه د سین ساحه تنگ کړي. چې کله هم سیلاب راځي سین ډک شي گنجائش پکینی په پټیو په پسلونو ورسیخ سی ټول لمنځ ویشي. نو د دولت له چارواکو مسولینو څخه مې هیله ده چې دغه چې هغه معنی شي د خلکو چې د سین د سین ساحه د نه تنګي هغه حریم د ورته پرېږدي، د سین هغه حریم د معلوم کړي، سینیالګي د پکې کښېنه نه وي تر څو سیلابونو مخه هم ونیول شي. سین تنګ کې پکې نیالګي کښېنه وي جتی سینونو نه سره بیا دې جوړې کړي چې تر یو بارانونو چې سین ډکې جتی په پټو هم رواني، په پښلم رواني، په کوروم رواني. نو د چارواکو نه مې دغه هیله ده چې دغه شي جلوګری د شي ښه اجله وکړي.
صحیح، ډیره مننه. خو زه په دې ډارې شم چې که ورته ویل چې د سین په غاړه چې کومې ونې دي هغه مه پرېږدئ، همدا به مو وهي، نور به هم څوک کښېنږدي، له دې نه به هم خلاص شو. پر حال بل اوریدونکی. بله مهرباني.
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم د ورته معلوم کې، لکه تاسو اوس تر چې په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متر ته سور رسېدلی چې حیران شي دا بیا لده که سین دی. هغه د سین حریم د ورته معلوم کې چې دغه د سین مخه ده حریم دی، دغومره ځي کې نیال مکې نو شاته لاړ شئ راوړي موټر خالی کسین ځمکه غصب که د سین ځمکه غصب که چې دا د ما پټی شو سبا ځان تم تباه دوه مسلمانان نور هم در سره تباه دي. دغه ظلم دې باید ونه شي.
سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی هم شته ځان راوپیژنئ؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو استاد. استاد په دې اړه که تاسو تبصره کوئ ویکئ. یو بله پوښتنه هم ده چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې وایي ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي، اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډیره ګرمه شي یا خورا ډیره سړه شي، یعنی معتدل تقریبا ساتي. البته سل په سلو کې نه، خو کومک ورسره کوي. دا په څه شکل سره ممکنه ده؟
بالکل سروان صاحب، همداراز د تاسو خبرو په تایید باندې او په ادامه، په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتی ګریډ هوا سړه ساتي، کوم چې کوم ځنګلونه وي. همدارنګه په ژمي کې 15 درجه د سانتی ګریډ هوا په غوږ کې ګرم ساتي. او همدارنګه دغه ځنګل ځنګلي سیمه کې، یعنی موږ اوس شرایطو کې په اوسنۍ حالاتو کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بیخي زیات شوی دی. نو دلته ډېر ضرور دی چې موږ هم دلته شنې ساحې باید زیات کړو. او دغه د بل ورور خبرې په تایید باندې چې اکثریت یې د شنو ساحو سیمه کوم چې هلته باید دولتي ساحه دي هغه غصب شوي دي د زورواکو لخوا نه په تیر حکومت کې. نو موږ هیله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سبز باندې دا تبدیل شي او وکولی شو چې د دغه د هوا ککړتیا مخنیوی وکړو او همداراز د دوبی کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو. هغه ونې کوم چې تل شنې وي همداراز هر شخص ته موږ ضرورت لوسی باید کوم سیمه چې د هوا ککړتیا ډېری وي باید 15 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي او کچی د هوا ککړتیا زیاتې نو دا هر شخص لپاره 5 متر مربع ته هم رسیدلی شي. نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي. نشمغه مخکې خبرې په تایید باندې مې چې موږ د ترکیبي ځای د عملی فوتوسنتیز په ځای باندې موږ کولی شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نورو ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي. خلاصه یعنی یو رسیدلې ونه په ځنګلي ونه کولی شي لسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کړي. خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 13 انچ قطر ولري نو شپږ زره پاونډه اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیب زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي کلوروفیل په موجودات کې د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي او په اوسط ډول یو ونه 200 پاونډه اکسیجن په کال کې تولیدوي. نو رسیدلې ونه کولی شي یو رسیدلې ونه کولی شي څلور نفرو فامیل ته کافي اندازه باندې اکسیجن تولید کړي. نو یو رسیدلې بلوط چې کوېرکس جنس په کال کې سلویک زره ګیلن اوبو تبخیر کوي سروان څه دغه تبخیر دی ایواپوریشن ورته وایي چې د ترکیبي ضعیف په نتیجه کې دغه تبخیر شوي اوبه د ساحې په مرتوبوالي او په رطوبت کې دیر پراخه ونډه لري. همداراز څېړنه ترسره شوي په محلي سیمو کې 15 تر 30 پورې درجې سانتیګریډ هم هوا سره ساتي کوم چې ځنګلونه وي او همدارنګه مایکرو کلایمټ چې موږ یې سیالته زمینه دته برابروي چې هلته وریځې رامنځته شي بل اخره د اورښت امکانات یې هلته زمینه برابروي. نو عموما بالغې یا رسیدلې ونې د هوا د ککړونکو په جذب کې مهم رول لري. علت یې دا ده چې هغه ډېرې پاڼې لري او لویې پاڼې لري همدغه علت ده چې تبخیر ساحه مرتوب ساتي ترسره کوي او اکسیجن تولیدوي.
بله د دې امازون په باره کې ویل کیږي چې د دنیا تر ټولو یو پراخه ساحه ده ځنګلي وایي چې د دنیا 40% اکسیجن تولیدوي. د زموږ اړیدونکو به شاید د کاربون چې تاسو کلمه ډیره وکاروله په ځین به شاید په معنا پونه شي. دغه نن سبا چې زموږ په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کاروي او د لوګي کوي دغه ټوله کاربون دی. نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیات کی. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوی دی. آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل پوهنتون یا د کومبل پوهنتون په کچا چې مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې شوده کوي زر وده کوي؟ دا زر هم ډیر مهم دی. مثلا دا سش کال څومره شد مناسب کالو که په دې ځینو غرونو کې نیالګي خودل شوی وي نو شاید او زر مده کړی وي نو شاید راتلونکي کال یې ډیرو اوبو ته ضرورت نه درلودی که وچکالیم وي دا ونه به پایېدلې وه. په دې اړه څه تحقیقات شوي دي چې کومې ونې په کومو ولایتونو کې ښه کیږي او ژر کیږي؟
بلکل تحقیقات د استادانو په ذریعه باندې ترسره شوي دي په دې برخه کې. خو عموما د تحقیقاتو پایله یا خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومي یا نیټیو کومې ونې چې په سیمه کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې موږ له نورو سیمو نه یې راوړو. نو هر ونه هر هغه خپل منطقې دغه آب هوا او دغه کلایمټیک ساحه او خاوره ریجن سره د بحر د سطح ارتفاع څخه نو همغه جی سره ښه توافق لري نسبت له دې نه چې انویسټ یو بل نو راوړو مونږ ته کیدو ځینې نور نوې هم راوړل شوي دي چې مونږ څو وخت مخکې تللي وو د کابل پوهنتون د رهبري په همکاري مونږ تللي وو د وزارت زراعت سره په هماهنګي د جاپاني کوریا وه قرغه کې هلته مونږ هم ځینې نوې ولیدلې چې سروا وه اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راوړل شوي وو هلته ښه رشد کړی وو همدارنګه مونږ کابل پوهنتون کې هم د ځینې نوې لرو مونږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړې خو په ټولو کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر نوع خپل نبات هغه ته زمینه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغې لپاره باید مونږ محلي کوري جوړ کړو چې همغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې نه چې نورې نوې راوړو نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب اما دغه چې مونږ اوس فعلاً کومې ناوې هغه بومي ناوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اگر چې دولت کوشش کوي سقطې کې خو بیا هم قطع کیږي نو هیله لرم چې د مخنیوي وشي
بله البته ځینې سیمې دي چې ورتهوالی لري مثلا زه شاید تاسو دې خوست او پکتیا او پکتیکا او کونړ او دورستان په برخه کې به چې ونې لري او ځنګلونه لري نو هغه بومي یا هغه خپل اصلي ونې چې هلته کلونو کلونو له سلګونو کلونو راهیسې رواج دی او هغه به مناسب وي لیکن په ځینې سیمې چې بیخي شاړې دي ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونې نه لري مثلا سالنګ دی که څه هم ډېرې کمې ونې به لري خو نه لري د سالنګ په شان یو سړه سیمه دي بل هیواد په نظر کې ونیسو لکه سایبیریا یا داسې یو بل ځای د هغه ونې چې هلته ښه نتیجه ورکړې ده هغه که دلته وازمیل شي کېدای شي دلته هم هغسې نتیجه ورکړي منظور مې دا و
بالکل د بحر د سطح د ارتفاع په اساس باندې او د اقلیمي شرایطو په لیدو سره چې دواړه ورته والی ولري نو کېدای شي چې دا کار ترسره شي خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبیعي منابعو د ځنګلاتو برخې مسؤلیت دوی ته ډېره جکېږي چې دوی موږ سره د کابل پوهنتون د ځنګلاتو برخې په هماهنګۍ دوی دا فعالیتونه ترسره کړي نو دا به ډېر ښه اقدام وي خو په سالنګ ځینې سیمو کې هلته ناجو بعضې ډېر جګو ارتفاعاتو کې کولی شو چې نختر همداراز ارچه نو دغه ونې ښه نتیجه ورکوي کولی شو چې مونږ هلته د ترویج کړو او شته دي سالنګ شمالي خواته بعضې محدودې ساحې شته دي چې هلته ځنګلي ونې ناوې کېنول شوي دي هلته
ډېره مننه
ښه نظر دی دا هم
کور ودان یو اورېدونکی شته تاسو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
سلامونه جناب سروان صاحب تاسو او ملمنو ته نبی ولازه بلای دا
مهرباني کوي زابلای صاحب رغم یو څه واضح نه خو اله د چی سم شي مهرباني
ډیر زیات مننه کوم هله د وسم سوې دا چې سروان صاحب تاسو شموږی انتخاب کړی ده بشکه یو ډول کڅه هم په هیږي چې مثلا ځنګل د صحت لپاره د باران لپاره په ټوله کې د سرسبزي لپاره ډیر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د ځنګل پښتون کې شته خو له دې ټولو سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه ځنګلونه وهي او بوټي سوځي خرڅوي لمنځه وړي دا واقعا کار نه ده خو پښتنه لمیلمنه ده دا کې دې دات چې په تیرو کلونو کې به له پاکستان سره همسرحد ولایتونه لکه پکتیا پکتیکا کونړ ننګرهار همداسې نور له دغه په قاچاق هغه څنګهونه به افغان نانو وهل او لل به قاچاکول به پاکستان او پاکستان ته ساس د معلومات لمخې آیا وسمه هغه کار چې یان لري کنه مننه
ډیره مننه کور ودان سلامات اوسه استاد دی زولی صاحب پښتنه په نظر کې ولري یو بل موضوع هم څنګهونه وای انسانانو ته د کار فرصتونه هم برابرې وي په نړۍ کې د 1 میلیارډ او 600 میلیون تنو کاروبار له ځنګلونو سره په یو نه یو شکل سره تړلی دی او 10 میلیون خو په مستقیم ډول په ځنګلونو کې په کار بوختي البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټې ورسره وتړل شي یعنی خلکو ته په ځنګلونو کې هم د طبیعي ځنګلونو چې په غرونو کې دي ونډه ورکړل شي نو دوی خپل مالکیت بولي ګټه یې پکې بیا نو که یوه ونه وهي کېدای شي دوی کېږدي لکه د اروپایان چې همدا کار کوي. څه فکر کوئ؟
بالکل د ځنګلونو د نړۍ ډېر جمعیت د ژوند معیشت همدا ځنګلونو پورې تړلی ده. مثلا اوس که چیرې موږ وګورو د څلورمې حصې نه د دوا جوړونې برخې یوه حصه یې له همدغه ځنګل نه تولیدېږي او د ځنګلي محصولات دوی ترلاسه کوي، د دواوې جوړوي. هغه ځنګلونه چې هلته بناني منشا وړل لکه د کیورر په نامه باندې کوم چې په ګرمو سیمو کې دنه د دوا ده چې دوی ځنګل نه استحصال کوي د ځنګلي فرعي محصولاتو په توګه، دوی د عضلو د بیس کوونکو په توګه ترې استفاده کوي. همدارنګه د کینین په نامو باندې چې د ملاریا په برخ کې ونه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا ارزښت لري، لکه د فرنیچر په جوړولو کې
بله دا خوشته، لیکن مالک خلک په کې ونډه ولري په خپلو د وطن په ځنګلونو کې، نو کېدای شي په ساتنه کې زیاته برخه واخلي دوی خپل
سروان سره که واقعیت ووایو. خو اوس هم دوی ټوله ونډه د ولسونو په لاس کې ده. خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي، همدغه محلي خلک یې راټولوي هم ځنګلونه
جلغوزي خو خوندي شوي هم دي له همدغه په همدې علت باندې، لیکن د نورو ونو به شاید همدا مشکل لا نه وي حل شوی. پر حال استاد ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت هم دومره و. له استاد خالد ستانکزي د ځنګلونو طبیعي منابعو څړځایونو متخصص څخه ډېره زیاته مننه. له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو چې د ازادي راډیو خپرونې ونی او ریاو تلیفونونه مو وکړل.
کتی بنگ